اوس موږ صورت ګورو او بیا به درته زه وروسته ووایم چې مخکې څه وشو. نو هغه خلک لاړو او په غرونو کې پناه واغسته. الله تعالی فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تاسو نه دي کتلي چې ستاسو رب څه وکړل د هاتي والو سره؟ په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا نه و پیدا شوی، نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه کتل؟ رویت د سترګو سره کتل نه وي. دلته مطلب دا دی چې تاسو ته پته ونه لګېده، تاسو ته د دې خبر نه دی میلا شوی چې د هاتي والو سره الله تعالی څه وکړل. یعنی دا څومره غټه د الله تعالی د قدرت نښه ده چې الله تعالی د دې هاتي والو سره څنګه معامله وکړه. الم یجعل کیدهم فی تدلیل، ولې موږ د هغوی تدبیر نه و ناکامه کړی؟ هغوی د یو ډیر غټ تدبیر سره راغلی وو چې موږ به دا کعبه راوغورځوو، لیکن الله تعالی د هغوی ټول تدبیر خراب کړو، ناکامه یې کړو. وارسل علیهم طیرا ابابیل، موږ په دې پسې مارغان راولېږل په ډلو ډلو. دومره مارغان موږ د دې طرف ته ولېږل، او د دومره وړو وړو مارغانو په ذریعه. که الله تعالی غوښتل نو غټ غټ مارغان هم رالېږلی شو، لیکن د دومره وړو وړو مارغانو په ذریعه الله تعالی دومره غټ فوج له، یعنی 6000 فوج هغو د ځان سره راوستی وو. او دا دومره ډیر تعداد دی چې کله مکې والا د جنگ احزاب د پاره راغلی وو او پاغی کې ډیر خلک یو ځای شوی وو، نو دا غې نه صرف 10000 یا 12000 لخر جوړ شوی وو، یعنی څومره کم وو د دوی په مقابله کې. تاسو ګورئ چې د هغه ځاینه 6000 لخر را روان دی، نو دا خو ډیر غټ تعداد دی. نو اوس د دومره غټ لخکر سره، او هغه هم چې دومره هاتیان ور سره دي، نو دا ډیره غټه خبره وه. لیکن الله تعالی څنګه د وړو وړو مرغو سره دی تبا کړل. ترمیهم بحجارت من سجیل، هغه یعنی الله تعالی په دوی باندې ګټی رو غورځولې. دا وړې وړې ګټکې وې د قړتکانو په شکل کې، ځکه چې مکې والو خو په غرونو کې پټ شو. او دا هم ویلی شي چې عبدالمطلب د قربانۍ سل اوښان د کعبې نه ګیر چاپیره پریښي وو، په دې نیت باندې چې که ابرهه راغی او کچری ابرهه د قربانۍ ځناورو نه نقصان ورکړي، نو په هغوی باندې به د الله تعالی عذاب راشي. دا د قریشي مکه عقیده وه. نو داسې ځناورو ته به چا لاس نه شو لګولی. نو بل سهر سو شو، د ابرهه لخکر د تلو تیاری شروع کړو. نو لا مکې ته نه و ننوتي، هسې بهر ناس وو. هغو هغه خپل هاتي تیار کړو، د کومې نه چې محمود نومو، او نور ټول لخکر هم تیار شو مکې طرف ته مخ وکړو د تلو دپاره. په دې دوران کې هغه نفیل چې دوی په لاره کې نیولی وو، هغه د دوی سره د قیدی په حالت کې وو. هغه ورمخکې شو او دا محمود هاتی چې وو د دو غوږې ونیو، او هغو ته یې وی چې کینه، چې د کوم ځای نه راغلی یې نو په هغه طرف ځه، ته د الله تعالی د عزت په خار کې یې. دای ورته وی او د هغو غوږې پرېښودو او چېرته په نږدې غر کې پټ شو. اوس دا هاتی سبحان الله په یو ځناور کې هم ډیر عقل وي، هغوی هم د الله تعالی نښې پیژني. چې محمود داغو خبرې واورېدې نو کېناستو، او د دوی فیلبانو ډېر کوششونه وکړل چې څوک اوښان چلوي او په هغوی باندې کینی. نو هغوی ډېر زیات کوششونه وکړل چې دې په څه طریقه سره راپاسي. لښکر والو هم په کوششونو سره ستړي شو، لیکن هاتی د خپل ځای نه نه پاسېدو. سر یې ورله په نیزو باندې وویشتو، د هغو په سترګو کې د وسپنې سیخونه وټومبل. په غشو باندې د هغو سترګې اویشتې چې سی ورسره کولی شو هغه یې ورسره وکړل، لیکن مجال و چې هاتی چا پاسولی وي. بیا هغوی وی چې که د دو مخ یمن طرف ته کړو او وګورو، نو هغه پاسېدو او منډه یې کړه. بیا یې شام طرف ته مخ کړو، نو هغو بیا منډه کړه. مشرق طرف ته یې مخ کړو، نو هلته هم په منډه لاړو. او چې کله به یې د هغو مخ مکې طرف ته کړو، نو هغه به کېناستو. هغوی بیا په هاتی باندې راکېښودل او وهوی. په دې دوران کې اچانک تیاره شوه، دومره مارغان راغلل ځکه ویلی شو طیرن ابابیل، دومره مارغان را اولیږلی شو چې په ډلو ډلو باندې راغلو. دومره ډیرې مرغۍ وې، داسې سوچ وکړی چې تیاره شوه او دا د سور سمندر طرف نه را روانې دي. هغوی لا بره کتلی هم نه وو چې مرغۍ د هغوی د سر د پاسه وې او داسې بمباري شروع کړه چې د څلور طرف نه ټول لښکر ګیر کړو او د هر مارغو په مخوکه کې سو د مسور د دال برابر کاڼي، دومره واړو واړو کاڼي، او په دوو پنجو کې هم کاڼي وو د هغوی. او د ډېر بره نه هغوی دا کاڼي راغورځول شروع کړل. نو ګورئ، دا کاڼي په هغوی داسې لګېدل لکه د ټوپک ډزې د کارتسونو په شان، چې په چا به هم دا کاڼي لګېدل نو هغوی به هلاکېدل. اوس په فوج کې داسې شور او غیمه جوړه شوه چې خلک په منډه شو، هر یو نوفیل نوفیل کول چې مونږ ته لار وښیي چې مونږ واپس شو. او نوفیل خو په غر کې پټ شوی و. نو اوس ټول مکې والو د دې حال په خپلو سترګو کتو، بلکې نوفیل هلته ولاړ و او دا شعر یې هم وې چې اوس به درته کوم ځای د پناه ځای میلاویږي، ځکه چې اوس در پسې الله تعالی په خپله لګېدلی دی. او په دې واقعي ډېر شعرونه وې او دای بیان کړل چې کاش چې تاسو هغه وخت کتلی وې چې کله د هاتیانو والو شامت راغلی و. او په دې وادي کې، یعنی د غرونو په منځ کې، په دوی باندې د عذاب ګټي ورېدې. نو د الله تعالی لښکر، یعنی مرغانو ته، که تاسو کتلی وې نو تاسو به په سجده غورځېدلی وی. او موږ هلته ولاړ وو او د الله تعالی حمد مو بیانوو. عیسایانو مخ وګرځو او وتښتېدل او نوفیل نوفیل یې وې. او په هغه وخت کې داسې ښکارېده لکه نوفیل چې د دوی د پلار نیکو قرضدار و. دا شعرونه نوفیل په خپله ویلي وو. د دې مارغانو متعلق راځي چې دا مارغان زیړ رنګ واله وو، د کوترو نه لږ واړو وو، سرې خپې وې. او پر یو روایت کې دا هم راځي چې کله محمود هاتی کېناستو او بالکل نه پاسېدو، نو هغوی بل هاتی را مخکې کړو او چې څنګه هغه قدم مخکې کړو نو په تندي باندې کاڼی رارتاو شو او هغه شاته شو. او بیا نور هاتیان هم را مخکې شو چې کله هغوی په منډه وو چې کوم را روان وو، نو هغوی هم منډه وهله او په هغوی د کاڼو باران ورېدو. نو په هغه ځای باندې خلک رارتاو شو او چا چې منډه وهله نو په هغوی کې هم څوک بچ پاتې نه شول. په منډه منډه د هغوی د بدن حصې کټ کېدې او غورځېدې. ابراهه بادشاه هم وتښتېدو. نو څنګه حال به وو چې دومره په زرګونو خلکو په یړ منډه وهله او ځانونه یې بچ کول؟ چې کله څوک د ځان بچ کولو دپاره منډه وهي، نو هغوی خو بیا هیڅ هم نه ویني چې کوم طرف ته چا مخ کړو، نو هلته یې منډه وهله. نو هغو هم منډه کړه او د هغو د جسم د هرې حصې نه ټوټې غورځېدې. چې کله هغه سنا ته ورسېدو، یعنی یمن ته، نو د غوښې یو ټوکړه ترینه جوړه شوې وه. او بیا په ډېره سخته باندې د هغو سا ووتو. د سپي په مرګ مړ شو او زړه یې وچاودو. او سبحان الله، الله تعالی هغه هلته ورسوو، ګنې دلته هم مړ کېدی شو. الله تعالی هغه د خلکو دپاره د عبرت نښه جوړه کړه. او چې د یمن خلکو هغه ولیدو چې په تیښته راغی او مړ شو، نو هغوی هم دا خبره محسوسه کړه چې د دو سره خو 2000 لښکر تلی و، نو دی څنګه واپس راغی. او دا ویلی شي چې یو داسې بیماري پرې راغلې وه لکه چې په خلکو باندې پوڼاقې راوخیږي، چې د هغې په وجه د هغوی د جسمونو نه ټوټې غورځېدې او بیا به هغه کس مړ شو. نو په دې کې یو کس هم ژوندی پاتې نه شو. ها، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د ابرهه د هاتي چې کوم کسانو خیال ساتو، یعنی هغه کوم فیلبان چې وو، نو هغوی چې ما ولیدل نو دواړه کسان ړانده شوي وو، د ځینه نه شو پاسېدې او خیرات به یې غوښتو. نو ګورئ، الله تعالی د هغوی سره څنګه معامله وکړه. هغوی یې ټول تیتر بیتر کړو، د هغوی ټول چالونه الله تعالی ختم کړو. په هغوی کې هیڅوک هم سلامت پاتې نه شو. او کوم کسان چې بچ شوي وو، نو هغوی هم زخمی وو او د زخم نه بیا ټیک نه شو او مړو شو. نو په دې حال شو هغوی ټول. فجعلهم كعصف مأكول، الله تعالی د هغوی داسې حال کړو لکه د بوسو، هغه بوس کوم چې زناور خوري او هغه داسې لکه چې خوړلې شوي بوس وي. تاسو چرته غوا یا میخو ته کتلی دي چې کله هغوی جویل کوي نو هغوی بوس خوري که نه؟ غله خو نه خوري. بوس خواسې هم ډیر چوري چوري او نري وي، او د هغې د پاسه هغه بوس چې جویلې شوي وي، او چې کله خوراک کوي زناور نو لږ لږ ترینه لاندې غورځېږي، نو د هغوی د خولې نه چې کم جویلې شوي بوس را ولویږي نو د هغې به څو حال وي. نو دغه شان حال و د هغوی د لاشونو، یعنی د هغوی جسمونه ځای په ځای چوري چوري پراته وو. سبحان الله، دا داسې زبردست صورت دی، ځکه چې دا صورت موږ ته دا خبره ښایي چې کله الله تعالی د چا مدد کوي نو داسې عجیبه حالات پیدا کړي، او د الله تعالی داسې لښکرونه لی چې د هغې په ذریعه د انسان مدد کوي، او د داسې ځاینه مدد راشي چې هغه د انسان په وهم او ګمان کې هم نه وي. چرته غټ غټ هاتیان او چرته واړو واړو مارغان، څومره غټه تسلی ده په دې صورت کې. زموږ د رب قدرت او طاقت ته لږ وګورئ، چې هغه وغواړي نو د غټو هاتیانو دپاره وړې وړې مرغۍ راولیږي او هاتیان پرې ختم کړي. تاسو ته د هاتي د طاقت پته ده، د هغې سره په مقابله کې تاسو د مرغو د طاقت په باره کې سوچ وکړئ. نو دی خو د هاتي د یو پوکي سره الوتی شي، نو د مرغۍ غریبي د هاتي په مخ کې څه حیثیت دی؟ ډیره نازکه وړوکې مرغۍ ده. د هاتي په مخ کې خو انسان هم کمزوری دی، که هغه انسان په خپل خړتنګ کې اوچت کړي نو اخخوایي شغولی شي، او چرته دا وړوکې مرغۍ. لیکن چې کله الله تعالی د چا سره شي نو بیا هغه وړوکې نه وي، بیا هغه د ټولو نه غټ طاقت جوړ شي. نو که لږ خلک یا کمزوری خلک وي، کوچري د مرغۍ برابر زناور هاتي له شکست ورکولو د پاره پوره وي، نو وړوکي وړوکي ټولګي هم په غټو غټو ټولګو باندې غالب راتلی شي. صرف شرط څه دی؟ چې د هغوی سره د الله تعالی مدد وي. دا واقعه خو د یو زرو کالو زړه ده، مطلب څوارلس سوه کاله زړه ده، لیکن په دې کې ډیر غټ سبق دی زموږ د ټولو دپاره، او د ایمان والو دپاره پکې ډیره غټه تسلی ده. ځکه چې که زمانه ډیره هم تیره شي، که څوارلس سوه کاله مخکې خبره وي او که د یویشتمې صدۍ خبره وي، نو رب خو هغه دی که پرونۍ خبره وي او که نننۍ. زموږ الله خو هغه دی. پرون یې هغه هاتیان په مارغانو باندې هلاک کړي وو، نو هغه دغه شان په هر دور کې کولی شي. د دې صورت ته ویلو سره د رب غلبه، طاقت او پاور محسوس کړئ، چې کله موږ ته خپل ځان ډیر کمزوری ښکاره شي چې موږ به څنګه مقابله کوو. یا تاسو د سو طاقت نه ویریږئ، او یا د چا طاقتور نه، که هغه څوک خلک وي او یا یو کس وي، نو بیا تاسو دا صورت ووایئ. او دا په حدیث کې نه دی، دا درته زه د خپل طرف نه وایم، د دې په معنی غور وکړئ او بیا دا سوچ کوئ، نو تاسو ته به ډېره غټه تسلي میلاویږي. که الله تعالی په چنچڼو باندې هاتیان تباه کولی شي، نو بیا سوچ وکړئ چې د فلانی بنده خو هیڅ هم حیثیت نشته، نو ستاسو زړه به ډېر قرار راشي، او بیا به تاسو د الله تعالی نه غواړئ، بیا به تاسو د انسان نه نه یریږئ، بیا به تاسو الله تعالی ته لاس اوچتوئ او دعا به کوئ چې ای الله، بس تو زما سره شه، که تو زما سره یې نو زه د هیڅ چا نه نه یریږم. او که چېرې تاسو د الله تعالی سره نه یې او الله تعالی مو پریښی وي او د انسانانو نه یریږئ، نو یقین وکړئ بیا تاسو د هر څیز نه یریدی شئ، او بیا به وایئ چې هی چرته هغه زمون خبرې وانه وري، هی چرته زمون خبرې څوک ریکارډ نه کړي، هی چرته داسې ونه شي، هغسې ونه شي. بس انسان بیا هر وخت یریږي، د یو الله نه یریږئ، ځکه چې د ټولو نه طاقتور د هغو ذات دی، او چې هغه د چا ملګری شي نو بیا یره د څو خبرې. هغه یو قصه ده چې یو څو کسانو مونځ کوو، نو هلته شر مخ راغی، ټول خلک ونو ته وختو، صرف یو کس پکې پاتې شو. هغه په مونځ باندې ولاړ و، شر مخ راغی او د هغو نه یې چاپېره چکرې ووهلې او لاړو. بیا هغه نور کسان د ونو نه راکوش شو او دو ته یې چې دا تو پاگل شوی یې، شیر راغی او تو په مونځ ولاړ وې، دا په تا باندې څه شوي وو؟ نو هغه ورته وې چې ما له شرم راتلو، مالا حیا راغله چې زه الله تعالی ته ولاړ یم او د هغو د مخلوق نه یریږم. یعنی چې کله څوک خپل ځان خپل رب ته وسپاري، چې څوک هغو ته متوجه شي او الله تعالی خپل جوړ کړي، بیا هغه د هغو د مخلوق نه څنګه یریدی شي؟ دا خو مخلوق دی، بیا د مخلوق یره ختم شي او هغه په کار ده چې ختم شي. که داسې نه وي نو د دې مطلب دی چې د الله تعالی عظمت زموږ په زړونو کې لا نه دی راغلی. نو بیا دا صورت وایي د هغو عظمت، د هغو قدرت، د هغو د غلبې یو ثبوت دی دا صورت. که الله تعالی غوښتی نو په لاره یې هغه ختمولی شو، لیکن الله تعالی داسې ونه کړل چې د را روانې دنیا پورې دا مثال باقی پاتې شي چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت کوي، او چې د چا الله تعالی حفاظت وکړي او د چا الله تعالی مدد وکړي نو بیا هغو ته هیڅوک هم نقصان نشي رسولی. بیا چې الله تعالی غواړي نو د هر ځای نه د هغو دپاره اسباب پیدا کولی شي، د هغو د دشمن دپاره د چنچڼو نه هم مدد اغستی شي، او که الله تعالی غواړي نو د یوې چغې سره هم تباه کولی شي یا د زلزلې سره هم کولی شي، او بیا هغو ته د هیڅ فکر کولو ضرورت نه وي. چې د چا الله تعالی محافظ شو نو فکر دشمن له پکار دی چې زه به چرته تختم، ځکه چې ټول مخلوق د الله تعالی لښکر دی، هواګانې هم د هغو لښکر دی. کله هغه هواګانې راوالوزوي په ځمکه هم د هغو لښکر دی، او په اسمانونو کې هم د هغو لښکر دی، اوبه هم د هغو لښکر دی. نو یاد وساتئ چې کله انسان په حق وي نو بیا دې نه یریږي، ها که په ناحق وي یا ظلم کوي، او دا ورته پته وي چې په دې وخت زما سره الله نشته، نو بیا د یریدو ډیر ضرورت دی. دا ډیر ښکلی صورت دی. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل